امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې وایي
د هلمند ولایت چارواکي وایي چې بهرنیو قواو د دغه ولایت د نشي توکو د ضد پولیسو پر کاروان باندې برید کړی یاته وشکاسه وجل سی بی دی عراق د اسلامي دولت په ګروپ باندې خپل لومړی هوایی حمله پیل کړی دی او ترکیه بیرنی غونډه کړې ده چې د کوردستان د کارګر ګوند د ورستی برید پاک له جواب وایي
نن د دوشنبه ورځ ده د سپتمبر د میاشتې اوومه نیټه ده په کابل کې سلګونو ځوانانو نن چې اکثره د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي د بیکاری له امله مظاهره کړې ده دا او نور رپورټونه لږ وروسته اوري اوس زیبا خادم او حسیب الکوزی د دې ساعت خبرونه وایو
د هلمند ولایت یو باوري منبع ویل دی چې بهرنیو قواو تیر ماښام په دغه ولایت کې د نشي توکو ضد پولیسو باندې چې د ملکي لباس اغوستي او په شخصي لاند کروزر موټرو کې سپاره و برید کړی دی په دې برید کې 28 کسه وژل شوي دي او 4 کسانو ټپياندي هلمند ولایت د امنیتي منبع د امریکا ډاکټر ویل چې دا پیښه د هلمند او کندهار د ولایتونو ترمنځ د ریګ په سیمه کې تیر ماښام شوه ده هلمند ولایت د ریګ سیمه د دغه ولایت د بهرمچي د سیمې نه هم د نشي موادو د کاروبار یو لوی مرکز دی دا سیمه د ډیورن کرښې سره نږدې ده نن د دوشنبه په ورځ هم اروپا د ماجرو بهیر روان او دوام لري د هنګرینا د ماجرو تلل د تیری افتینه نن په ډیری کراری تر سره سول په سیمه کې زموږ خبريال احمد فواد لامی التدی او روسي جزئیات به دوغینه واخلو لامی صاحب روسي جزئیات څه دي
سلامونه درنو اوریدونکو ته روسي جزئیات دي چې دلته په زو اندوز تاسو سره د کلیتی اورګاډي د تمځاینه خبرې کومه دلته دومره مهاجر چې څو ورځې مخکې لیدل کېدل په زرګونه هغوی اوس شمېرې کم شوی دی اوس تازه مهاجر نور هم رارسېدو دي د هنګري او د سربستان د پولې له لارې هنګري ته داخلیږي او دلته راځي په دې تمه چې دې ځاینه به اتریش خواته روانېږي دلته ډېر رضاکاران راټول شوي دي د دغه مهاجرو سره چې دلته دي او اکثریت یې عربان دي د سوریې او په دوهمه درجه بیا افغانان ډېر دي دوی ته خوراک تکاک او هر هغه همداسې چې د رضاکاران د لاسه کېږي حتی دوی ته د ریل یا د اورګاډي ټکټونه رانیسي په خپلو پیسو او دوی ته یې ویشي
دغه مسلې بښنه غواړم لامی صاحب تاسو خبره مې قطع کړه دغه مسله څومره کولی شي چې پر دغه روان بهیر باندې تاثیر واچوي دا سیند بهانه نه پیدا کېږي نور قاچاقبرانو ته چې نور کسان هم راولي دلته
دغه بهانه کوي پیدا کیږي خو هلته د پولی پر سر باندې بیا د هنګری پولیسو لخت تدابیر سخت کړی دي مهاجر را پریږدي د خواته د سربستان نه فعلاً لپاره هنګری خواته خو په عین وخت کې د سربستان او د هنګری ترمنځ یو مانع هم دوی جوړی خاردار سیمونه کړي او تر څنګ د هر مهاجر چې د پولی نه راوړي دغه د ګوت نه خان اخلي چې دا بیا وروسته دوی ته ښایي سوند پیدا کړي
ډیر زیاته مننه لامی صاحب روستي جزئیات به په راتلونکو خبرونو کې بیا ساسونه واخلو
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو د افغانستان په ارتباط بل خبر دی وایي چې د زابل د ولایت امنیتي مقامات ویلي دي چې د یوې امنیتي پوستې 15 تنه پولیس وژل شوي او دوه نور لادرک دي د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی د امریکا غږ ته ویلي چې دا پیښه بیګا د کجیرخیلو په امنیتي پوستې کې شوې ده د ویلي دي تر اوسه دا نه معلومه چې دا پولیس د خپل ملګرو لخوا وژل شوي او که مخالف وسله والو وژل دي وزیر محمد محمد جوادی ویلی دی چې د 15 تنو پولیسو دروازل کېدو وروسته د پوسټین وسلې هم لور شوې دي. د دوه ولادر کښو پولیسو په حق لا تحقیق پیل شوې ده. بل په لو د کونړ د ولایت چارواکو ویلی دي چې طالبانو نن سهار دغه ولایت د ناړې په ولسوالۍ باندې برید کړی دی، خو د افغانستان امنیتي قواوې برید شاته تمبولې دي.
د افغانستان د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي چې د ستر محکمې عالی شورا غړي توپ ته به بیا هم یو میرمن معرفي سي. رولا غنی د امریکا ډاغ سره په ځنګړي مرکې کې ویلي دي چې افغانان اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کیږي چې په لوړو مقامونو کې د ښځو شمیر زیات سي، نو ځکه به بیا هم د ستر محکمې عالی شورا ته یو بل میرمن وروپیژندل سي. خو رولا غنی دا ونه ویل چې دا ښځه څه نومیږي چې د ستر محکمې عالی شورا ته به معرفي کیږي. هغې وویل چې په راتلونکي کې به دغه میرمن معرفي کیږي. جمهور رئیس تر دې مخکې هم د ستر محکمې د عالی شورا لپاره یو میرمن نومولې وه چې ولسي جرګې تایید نه کړله.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. عراق د اسلامي دولت په ګروپ باندې خپل لومړی هوایی بمباری کړی دی. عراق په دې بمباری کې هغه F-14 ډول جټ الوتکې استعمال کړې دي چې امریکا ورته برابرې کړې دي. د عراق نظامی چارواکو د یکشنبې په ورځ ویل جټ الوتکې په وسلوالو باندې چې په تیر کال کې د عراق په شمال او غرب کې پراخې سیمې نیولې 15 ځلې بمباری کړې دي. د عراق د دفاع وزیر خالد العبید ویل دا بمباری په دې جنگ کې په آینده کې قاطع مثبته اغیزه درلودلی شي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند د دوشنبې په ورځ ویل چې فرانسه به د سوریې د پاس اکتشافي پروازونه پیل کړي او له اکتشافي پروازونه وروسته ممکن د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو سره چې د اسلامي دولت په وسلوالو باندې هوایي بمباري کوي یو ځای سي. د فرانسې جنګي الوتکې په عراق کې په وسلوالو باندې په هوایي بمباریو کې شامل دي، خو دا به د امریکا نه علاوه لومړی غربي هیواد وي چې په سوریه کې په هوایي بمباریو کې برخه اخلي.
د ترکیه هوایی جټ الوتکو د کوردی یاغیانو په مرکزونو باندې پرون ماخام بریدونه وکړل. ترکیه وروسته له هغه نه دا بریدونه وکړل چې د ایران او عراق د سرحد سره نږدې کوردی یاغیانو د ترکیه په قواو په کاروان باندې برید وکړ. د ترکیه پوځ د دوشنبه په ورځ ویل چې F-14 او F-14 ډول الوتکو د کوردستان د کارګر ګوند په 14 هدفونو باندې بریدونه کړي دي.
د پاکستان پوځ وایي چې د دې هیواد لخوا یوې نوې جوړې شوې بی پیلوټ الوتکې خپل لومړی برید ترسره کړی دی او درې تنه لوړ پوړي یاغیان یې د افغانستان سره سرحد ته نږدې وشلې دي. د پاکستان د پوځ نطاق تورن جنرال اسیم بجوا په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د بی پیلوټ الوتکې نوم براق دی او نن د دوشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په شوال دری کې د ترګرو پر یو مرکز برید کړی دی. د وژل شوو کسانو هویت پاک له څه نه دی ویل شوي چې آیا ملکیان هم پکې شامل دی او کنه. سمیته خبریالان او د مرستندوی سازمانونو کارکوونکي نشي ورتلای چې دغه راز خبرونه په مستقله توګه تایید کړي.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د نړۍ خبرونه اوري. کېدای شي چې یو کمیډین د ګواتیمالا آینده جمهور رئیس وي. جیمی مورالس دغه کمیډین اکتور چې تازه سیاسي فعالیتونه پیل کړی دي، د مقدماتي نتایجو له قراره په ګواتیمالا کې د جمهوری ریاست لپاره په دویم ځلي انتخاباتو کې چې د یکشنبې په ورځ شول د دوه نورو کاندیدانو نه مخکې دی. قریب نیمایي رایې تر اوسه شمیرل شوې دي او په دې کې 6% جیمی مورالس وړي دي. د مورالس د انتخاباتي مبارزې غټه خبره دا ده چې غله او رشوت خواره نور رای ورکوونکي نشي غولولی. رای ورکوونکو په تیره هفته کې د ګواتیمالا جمهور رئیس پیریز مونیلا د اداري فساد د رسوایۍ نه وروسته مجبور کړ چې استعفا وکړي. مورالس د یکشنبې په ورځ د مقدماتي رایې د نتایجو د اعلان نه وروسته ویلي دي چې ما په خپل وطن کې د مینې تخم کرلی دی او اوس د دې تخم حاصل غونډوم. محافظه کار بزنسمین مینوئل بالدیزون 18% رای وړي دي او د پخواني جمهور رئیس ښځې ساندرا تارس 18% رای ګټلې دي.
د شمالي کوریا او جنوبي کوریا استاسو نن د دوشنبه په ورځ بیا مذاکرات پیل کړی دي چې دواړو غاړو ته د کورونیو د لیدوکاتو د پارا زمينه مسايده کې د سره صلیب چارواکي د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لخوا د پن مونجن په کلی کې مذاکرات تکشنستل چې پر دې خبري وکړي چې راتلونکي دوره به څه وخت او چیرې د شمالي او جنوبي کوریا کورنۍ سره وویني. د وروستي ځل لپاره د دواړو خواوو کورنیو د 2014 کال د فبروري په میاشت کې سره وکتل. د کوریا د جګړې رئیس په میلیونو کوریایان د خپلو خپلوانو څخه جلا سوي دي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نورو رپورټونو نه مخکې راځو د سپورت دنیا ته وګورو چې تازه څه خبرې دي. متي الله به صاحب راغله د ډیر خبرونه ځان سره راوړي دي، نو خپل به وایي چې مهمه خبره
ډیر خو سیده ټول دنیا کې موږ سپورت لوبې کوي. فوق العاده خبر دا دی چې د افغانستان خپل کرکټ مختلف ټیمونه دي. یو ټیم د هغو افغانانو ځوانانو دی چې په مختلفو وجوهات معلولیت پیدا کړی دی یا مزدور شوی دی یا مشکل لري، هغوی دپاره آی سی ایس سی په بنګلادیش کې یو ټورنمنټ جوړ کړی دی. په دې ټورنمنټ کې د هند، د پاکستان، د بنګلادیش او د انګلستان نه لوبغاړي راغلي چې مختلف علتونه لري په ژوند کې، هغوی لکه ډیسیبلس د هغوی منځ کې کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی دی شل اوریز. نن افغانستان د خاصو معلولیت لرونکو لوبغاړو بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. دا په لومړي ځل باندې دغه ټیم زی او په نړیوال لوبه کې د بنګلادیش غونډې ټیم چې د تکړه ټیم دی ماتې ورکړې ده.
مقصد مو هغه لوبغاړي دي چې د چاپ خانشته
یا خپل مشکل لري یا لاس کې مشکل لري، ځون کې څه یو نیمګړتیا لري په بدني، هغوی ټیم دی او هغوی لپاره لوبه شوې دي. دوه لوبې مخکې کړې د پاکستان او د هند سره چې هغه نوې ګټلې، خو نن غټ خبر دا دی چې یوه لوبه وګټله او هغه بنګلادیش ته ماتې ورکړه او بیا په بنګلادیش کې بنګلادیش ته. اذربایجان عجیب کار دا دی چې تیر کال هم د افغانستان ملي ټیم په بنګلادیش کې بنګلادیش ته ماتې ورکړه.
دا دویم ځل شو
بنګلادیش ته
او هغه مایوب
چې کوم خاص دغه لري مشکل لري. نو دا یو غټ خبرو د کرکټ په حواله باندې موږ خپل چې اوردونکو سره شریک کړو. د افغانستان لوبغاړي نه یوازې چې هغه فعال چې لوبغاړي دي، ځوانان دي، هغه خلک چې څه مشکل لري هغوی هم وتوانېدل خپل ټول نیمګړتیا
هغوی هم سپورت کې د نورو نه روستنه
دي پاتې او وي خوده له کلاس نه لرو اخلاص خو لرو.
نو ډیره مننه به جانا، تشکر.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
دا آشنا رادیو در نوریدونکو نن د دوشنبه په ورځ هم اروپا ته د مهاجرو بهیر ادامه درلوده. لګمخ کې د امریکا غږ د تلویزیون همکار فواد لامی موږ ته د بوداپست نه رپورټ راکړ او ویل چې نن د مهاجرو دغه بهیر لږ دره پکراري تر سره شو. په همدې برخه کې د آشنا تلویزیون رپورټ تاسو پام راګرځوم.
د هغو کډوالو شمیر چې د هنګری کلیټي اورګاډي تمځای نه د اتریش او لاغزای نه جرمنی ته تلل د یک شنبه په ورځ وروسته لاغنه کم شو چې سرحد د هغو زورګونو کډوالو په مخ پرانیستل شو چې له څو ورځو راهیسې هنګری کې ساتل شوي وو. افغان کډوال حمید عبیدالله وایي دا ډیره خطرناکه لار ده چې دوی پرې راځي او نورو ته دا پیغام ورکوي.
This is a way
د افغانستان، ایران، عراق یا سوریه یست سلزله فکر وکړي او بیا سفر وکړي، ځکه چې دا ډیره خطرناکه لار ده. فکر وکړي چې 100% مرګ دی، کیدای شي په ځنګلونو کې مو حیوانات وخوري، هرڅه پی کیدای شي، کیدای شي غله خلک ووجني. ما پیغام داده چې بهتره ده په خپل هیواد کې پاتې شي.
همدارنګ د یونان په بندر کې د لیسبوس په ټاپو کې د یک شنبه په ورځ 15,000 خلک چې اکثره د سوریه، عراق او افغانستان کډوال دي اتم ته د انتقال لپاره ماتل شوي وو. ځینې افغانان شکایت لري چې چارواکي د سوریه کډوالو ته لومړیتوب ورکوي.
له بده مرغه د افغانانو او سوریه د کډوالو ترمنځ توپیری چلند کیږي، ځکه کله چې خلک د ټکټ د اخیستلو لپاره په قطار کې دریږي، پولیس او مسؤلین د افغانانو او د سوریه خلک په یو قطار کې دروي او د سوریه خلک او افغانان له یو بل سره نه جوړیږي او د قطار په سر جګړه کوي.
هنګری د هغو کډوالو لپاره چې اروپایي اتحادیې ته ننوځي لومړنۍ دروازه بلل کیږي او د دې هیواد ښی اړخ حکومت د کډوالو د ډیر شمیر راتګ خلاف غږ پورته کړی دی. یو افغان رضاکار چې له اوتریش نه هنګری ته تللی داسې وایي
چې زه غواړم چې د مرسته وکړم افغانان څه فامیل خو راوړېدل بیا نور پسې دلته رالم زه غواړم چې اوس داسې یو کومک وکړم چې ځان سره بوزم یا څه لاره ورته جوړه کړم
په هنګري کې یو بل افغان رضاکار بیا د ملګرو ملتونو لخوا ویشل شوي د اورګاډي ټکټونو په اکله داسې وایي
بعضې خلک دي نومې نسم اخیستی سې دا او دا دي خو مطلب دغه خلک دي دا ټکټ دوی نه اخلي دي خلکو نه بیا بیرته په دغه افغانانو چې هغه څوک مسافر دي مهاجر دي اصلي حق دی هغوی د هغوی باندې بیرته خرڅوي
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د وست بانوف د اورګاډي په تمځای کې را رسیدلي کډوال د اوتریش د خلکو په چکچکو بدرګه شول هغوی له دې اورګاډي نه د جرمني اورګاډو ته د کډوالو لارښوونه کوي اکثره کډوال په جرمني کې خپلوان لري او غواړي چې ورسره یو ځای شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د افغانستان ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته نن خپل کار بیرته پیل کړ. د دې جرګې مرسیال ظاهر قدیر ویلي دي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په تیره په ختیځو ولایتونو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. ښاغلي قدیر د جمهور رئیس او اجرایوي رئیس نه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي کنه نو ولس به خپله مبارزه وکړي. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
د اوړي له 15 ورځو رخصتي وروسته نن پارلمان د خپل تقنینی کال دوهمه دوره په داسې حال کې پیل کړ چې لا هم د پارلمان د کړنو په اړه انګیرنه شته چې دغه پارلمان کړنې له هغه وروسته چې د سږ کال د سرطان په میاشت کې د اساسي قانون په اساس د کار دوره بشپړه شوې ده نورې مشروع نه دي خو خپل د پارلمان غړي بیا وایي د پارلمان هر کړنه مشروع ده او د اساسي قانون په مطابق تر هغه چې نوی پارلمان نوی ټاکل شوی دوی خپل کارونو ته دوام ورکوي
آ وخت سه لازم او پغه تاریخ میاد کې سبات پارلمان تاکنه اعلان کې متاسفانه افغانستان حکومت توانې خپل هغه جنجالي مشکلاتونو څخه خطر منځي منځ کې جنگ لودل جنجالي لودل هغه ونه سو کوي سه انتخابات دایر کې پارلمان قانون کې وضاحت لري تر سه نتایج اخر بل دورې پارلمان اعلان نشي خپل کار ته دوام ورکوي سي
خو د پارلمان ځینې غړي مني چې په قانوني لحاظ د پارلمان د دورې غزیدل ستونزه لري
الاز قانونی درسته مشکل داره اما امروز چی باید کرد به خاطری که تمام ولایت های افغانستان ناامنه و برگزاری انتخابات غیر ممکنه در شرایط کنونی اما پارلمان هم یک رکن اساسی حکومته و ما نمیتونیم او را تعطیل کنیم بنابراین باید کار کنیم
د پارلمان ځینې غړو ویل چې نامنۍ او د بیکارۍ په تړاو به په اجرایه قوه جدید څارنه وکړي او هغه قوانین او تړونونه چې بشپړ شوي نه دي بشپړ به کړي
عمده قوانین د بانکدارۍ قانون د چې پاتې ده نور بعضې قوانین دي واړه واړه چې راغلي دي
خو د حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي که پارلمان تړل شوی وای نو مقننه قوه ټوله تړل کېده او نظام به له یوې څانګې بې برخې و قانون پوه عبدالکبیر رنجبر وایي اوس د پارلمان پریکړه ځکه مشروعیت لري چې د دغه پارلمان کاري دوره غځېدلې ده
پارلمان دوره خو ختمه سوله او درې اتیومه ماده هم سراحت لري دویمه فقره یې چې په د پنځم کال هغه په اول د سرطان هغه ختمیږي او نوی پارلمان شروع په کار کوي نوی ولسی جرګه شروع په کار کوي مګر دلته دغه خبره دغه مادي کې یو خلا موجوده ده قانوني خلا
عام خلک بیا وایي پارلمان دی اوس په هغو مسایلو په حکومت فشار راوړي چې خلکو ته مهم دي
کار باید پیدا شي کار چې دوی پوست کې بنې خو توجه یې پکار ده
پارلمان نن خپل کار په داسې حال کې پیل کړ چې لا هم د راتلونکو پارلماني ټاکنو نیټه نه ده معلومه بل ورته ولسمشر غنی د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون له لاسه وړاندیزونو وی منلی دي په دغه منل شوو وړاندیزونو کې هغه وړاندیز نه دی شامل چې د پارلمان یو څو دي ګوندونو ته ورکړ شي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ خبرونه د واشنگتن نه اوري نن په کابل کې سرګونو ځوانانو چې اکثره د پوهنتونونو نه فارغ شوي دي مګر بیکاره دي مظاهره وکړه دوی د حکومت نه وغوښتل چې خلکو ته د کار روزګار زمينه برابر کړي د افغانستان حکومت ویلي دي چې د خلیج د هیوادونو د چارواکو سره خبري کړې دي او هڅه روانه دي چې لنډمهاله او اوږدمهاله پړاوونو کې افغانان وکړي شي کارونه پیدا کړي په دې حق له کابل نه ممتاز بهیر مونږ ته رپورټ را لېږلې ده
کوکو مې کوکو مې دا د سلګونو هغو افغان ځوانانو غږ دی چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د بیکارۍ په وړاندې لاریون وکړ. دا ځوانان چې اکثره یې د پوهنتونونو فارغان وو، د کابل په لویدیځ کې د دارالامان له ماڼۍ څخه نیولې د پارلمان تر ودانۍ پورې لاریون وکړ او په افغانستان کې د بیکارۍ په وړاندې شعارونه ورکړل. لاریون کوونکو ویل په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د دې لامل شوی چې زیات شمیر ځوانان پر نشه یي توکو روږد شي او یا هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جذب شي. دغه راز دوی ویل چې د بیکاری له امله اکثر افغان ځوانان اړ شوي چې په خطرناکو لارو له افغانستان څخه بهر ته سفر وکړي. د شریف پونوم یو لاریون کوونکی وویل که په همدې توګه د بیکاری لړۍ دوام پیدا کړي، لری بنوي چې کابل له ځوانانو څخه خالی شي. دولت ته خبرداري ورکوم که د بیکاری مخه ونه نیسي، لکه څنګه چې د طالبانو په وخت کې خلک د کابل له ښار څخه او په ټوله کې له افغانستان څخه ووتل او بهرنیو هیوادونو ته یې پناه یوړه، په ځانګړې توګه د کابل ښار به بیا وروسته له یو یا دوو کلونو له ځوان نسل څخه بیخي خالي شي. دا دولت ته یو خبرداری دی چې باید دا ستونزه لرې کړي. په همدې توګه لاریون کوونکو ویل چې له افغانستان څخه د ځوانانو د تېښتې اصلي لامل بیکاري ده. دا دوی پر وینا دا مهال په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي له بیکاری کړیږي، خو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې او له افغانستان څخه بهر یې د افغان ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو په برابرولو کې لنډمهالې او اوږدمهالې برنامې جوړې کړې دي. د دې وزارت ویاند علي افتخاري امریکا غږ ته وویل افغان حکومت په پام کې لري چې په اوږدمهال کې د افغانستان د اقتصادي زیربناو په جوړولو او پیاوړي کولو سره د کار تلپاتې زمینې برابرې کړي. هغه د لنډمهالو کاري فرصتونو په اړه وویل
در کوتاه مدت تلاش وزارت کار برای
په لنډمهال کې د کار وزارت هڅه کوي چې په هغو هیوادونو کې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي چې کاري ځواک ته اړتیا لري. په دې اړه مو وار د مخه له یو شمیر بهرنیو هیوادونو سره، په ځانګړې توګه خلیج هیوادونو سره خبرې کړې دي او دا خبرې تقریبا په وروستي پړاو کې دي چې د ریکا په کانفرنس کې یو ځل بیا د دغو هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې موږ خپل کاري ځواک له افغانستان څخه تامینوو، چې دا د خوشحالۍ خبر دی. پلازمینه کابل په وروستیو ورځو کې د دوو نړیوالو کانفرنسونو کوربه و چې ورکې د افغان حکومت چارواکو هڅه وکړه تر څو د سیمې او نړۍ هیوادونه په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي او د لویو اقتصادي پروژو پر تطبیق په افغانستان کې کاري فرصتونه رامنځته کړي. د افغانستان د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې 14 میلیون وګړي کاري ځواک لري، چې په دې شمیره کې 4.5 میلیونه کار ته لاسرسی لري او پاتې نور یې بیکاره دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 12.6 FM 100.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، ولسی جرګې نن له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته کار پیل کړ. څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د ولسی جرګې روانه دوره د وخته پوره شوې او باید نوې ولسی جرګه راغلی وي، مګر تر اوسه دا کار نه دی شوی او ولسی جرګې خپل کار ته ادامه ورکړې ده. نو نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې په دې غږیږو چې دغه ولسی جرګه څومره مشروعیت لري، کار او پریکړې څومره مشروعیت لري. هر نظر یا پوښتنه چې لري وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د پروګرام قربانه نوشابه آشنا او حفیظ آصفی دي. تاسو ټول نه مننه چې په پروګرام کې برخه اخلي. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د هلمند ولایت یوې باوري منبع ویلي دي چې بارنۍ قواو تیر مقام په دغه ولایت کې د نشه یي توکو ضد پولیسو باندې چې د یو لند کروزر موټر کې سپاره وو او ملکی جامې په تن کې برید کړی دی. په دغه برید کې 28 تنه وژل شوي او 4 نور زخمي شوي دي. د زابل د ولایت د امنی مقامات ویلي دي چې د یوې امنیتي پوستي 15 تنه پولیس وژل شوي او 2 نور لادره کړي. د زابل د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی د امریکا غږ ته ویلي دي چې دا پیښه بیګا د کجیر خیلو په امنیتي پوسته کې شوې ده. دای وی تر اوسه نه ده معلومه چې دا پولیس د خپل ملګرو لخوا وژل شوي دي او که د خپل ملګرو لخوا وژل شوي دي او یا په خپل تللې دي. د افغانستان د جمهور رئیس میرمن رولا غنی ویلي دي چې د ستر محکمې عالی شورا ته به بیا هم یو میرمنه معرفي شي. رولا غنی د امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې افغانان اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې د لوړو مقامونو د پاره شمیر زیات شي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان نن د دوشنبې په ورځ ویل چې فرانسه به د سوریې د پاسه اکتشافي پروازونه پیل کړي او د اکتشافي پروازونو وروسته ممکن د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو سره چې د اسلامي دولت په وسلوانو باندې هوایي بمباري کوي یو ځای شي. عراق د اسلامي دولت په ګروپ باندې خپل لومړی هوایي بمباري کړی دی. عراق په دې بمباریو کې هغه F-14 دولت جټ الوتکې استعمال کړی دي چې امریکا ورته برابري کړی دي. د عراق نظامی چارواکو د یک شنبه په ورځ ویل چې جټ الوتکې په وسلوالو باندې چې په تیر کال کې د عراق په شمال او غرب کې پراخې سیمې نیولې دي 15 هوایي بمباري کړی دي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د دې هواد له خوا یو نوی جوړ شوی بي پيلوټ الوتکې خپل لمړی بریټ تر سره کړی دی او درې تنه ورپوري یاغیانې وژلې دي. پیښه د افغانستان سرحد سره نږدې شوې ده. نن د دوشنبه په ورځ هم اروپا ته د مهاجرو بهیر ادامه لري. د هنګري نه د مهاجرو تلل د تیرې هفتې نن په ډېرې کراري تر سره شول. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د افغانستان ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتې وروسته نن خپل کار پیل کړ. سره د دې چې د دغې جرګې وخت پوره شوی دی، مګر څرنګه چې نوی پارلمان لا نشته نو دوی خپل کار ته ادامه ورکړې ده. د خبرو اترو یا گفتو شنو په پروګرام کې په دې غږیږو چې د دغه پارلمان د دغه ولسی جرګې کار څومره مشروعیت لري او پریکړې څومره مشروعیت لري. کاول شي وروسته خپل نظر بیان کړي. تاسو ټولونه مننه چي په پروګرام کې برخه اخلي. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کړي.